Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم. نن د جمعې ورځ د 1400 لمریز کال د سنبلې شپږمه ده چې د 2009 میلادي کال د اگست له 28 سره برابر ده. زه رضوان مراد مو په دې هیله چې آرام او نیکمرغه ورځ مو پیل کړی وي د ازادي راډیو د لمړنۍ سهارنۍ خبري مجلې اورېدو ته هرکلی کوم. د افغانستان او د سیمې د تازه تحولاتو، غټو پیښو او مهمو مسئلو په اړه په دې نیم ساعت خبرونه کې راپورونه اورېدلی شئ. خو له هر څه مخکې پام وکړئ، د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ته. امریکا وی باور لري چې افغانستان د دې وړتیا لري چې د انتخاباتو په اړه هغه تورونه او شکایتونه وڅېړي چې دغه پروسې شفافیت تر پوښتنې لاندې راولي. د متحده ایالاتو یو مقام ویلي ولسمشر کرزي او د امریکا خاص استازي هولبروک له انتخاباتو یو ورځ وروسته په یوې غونډه کې له یو بل سره سخت الفاظ تبادله کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې د روان تاوتریخوالي له امله ملکي خلک له خطرناک ګواښ سره مخامخ دي. د کورنیو چارو وزارت وایي د قندهار د وروستۍ خونړۍ چاودنې په اړه تحقیقات په تیزی سره پر مخ روان دي. تورخم سره نږدې د پاکستان په خوره کې تیر ماښام یو ځان وژونکي حملې ګڼ شمېر کسان ووژل. او د جرمني صدر اعظم ایران ته خبرداري ورکړ چې کله خپل اټومي پروګرام پاړه ل نړیوالو سره بیا خبرې پیل نه کړي نو له سختو بندیزونو سره به مخامخ شي. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوریدا. هم د دې خبري مجلې لومړی رپورت په داسې حال کې چې د افغانستان په انتخاباتو کې د درغلیو په اړه تورونه او شکایتونه پورته شوي دي. یو امریکایي مقام ویل ولسمشر حامد کرزي او د امریکا خاص استازي له یو بل سره په جدي الفاظو خبرې کړې دي. په واشنگټن کې یو امریکایي چارواکي اسوسییټډ پریس خبري آژانس ته ویلي د کرزي او ریچرډ هولبروک ترمنځ کتنه جدي وه او دواړو لورو یو بل سره په سختو الفاظو خبرې وکړې. هولبروک د افغانستان د جمهوري ریاست له کاندیدانو سره غونډې درلودې او له انتخاباتو یو ورځ وروسته له ولسمشر کرزي سره هم کتنه کړې ده. امریکایي مقاماتو ویل دغه کتنې هدف د انتخاباتو پر پروسې باندې خبرې کول وو. د اسوسییټډ پریس خبري آژانس په وینا هولبروک د ولسمشر له هر کاندید سره په خبرو کې په دین ټینګار کړی چې واشنگټن په انتخاباتو کې له هیڅ یو کاندید هم ملاتړ نه کوي او نوموړی د دوهم ځل لپاره د انتخاباتو په اړه له توصیه کولو هم ډډه کړې ده. د انتخاباتو د جزئي نتیجو څخه څرګنده شوې چې حامد کرزي تر اوسه پورې د شمیرل شو رای زیاته برخه ګټلې او د نوموړي نږدې سیال ډاکټر عبدالله ادا کوي چې په انتخاباتو کې په پراخه اندازه درغلې شوې دي. افغان ولسمشر د امریکا د پخواني جمهور رئیس جورج بوش لکلک ملاتړ نه برخمن او له نوموړي سره زیات ویډیوي کانفرنسونه درلودل. خو له ولسمشر اوباما سره بیا د افغان جمهور رئیس کرزي اړیکې سړې بلل کیږي. د اوباما اداره وایي کرزي په افغانستان کې د اداري فساد د مخنیوي لپاره لازم ګامونه نه دي اخیستي او همدارازي د کرزي په نومول شوي مرستیال ماشال محمد فهیم باندې هم چې په جنگي جنایتونو د بشر له حقونو څخه په سرغړونو تورن دي سخت انتقادونه کړي دي. د انټرنیشنل هیرالډ ټریبون ورسپانه خبر ورکړی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن هم حامد کرزي ته پډاګه کړی چې د خپل مرستیال په توګه د فهیم په ټاکلو سره په امریکا او لویدیځ کې د کرزي دریس کمزوري شوی دی. د پنځشنبه پر سپینې ماڼۍ ویل دوی باور لري چې افغانستان د دې وړتیا لري چې څو په انتخاباتو کې د درغلیو هغه ادعاوې وڅېړي چې د دې انتخاباتو شفافیت تر پوښتنې لاندې راولي. په دې اړه د فرانسې د خبري آژانس رپورټ غټ کې له اجمل انس خاورو.
تیره اونۍ د افغانستان د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو له انتخاباتو وروسته د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل دا انتخابات ورته کامیاب انتخابات ښکاري. خو له هغې را وروسته په انتخاباتو کې د درغلیو په اړه نورې ادعاوې رابرسیره شوې او دا هم څرګنده شوه چې په انتخاباتو کې کمو کسانو رای ورکړي. د سپینې ماڼۍ ویان بل برټن چې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا اوباما خو به د دې انتخاباتو په اړه په خپله لومړنۍ ارزونه پښیمانه شوی نه وي وویل د ولسمشر نظر دا دی چې موږ د بل هر چا په څیر د انتخاباتو د وروستیو نتایجو د اعلان په تمه یو. نوموړي زیاته کړه موږ فکر کوو هغه سیستم به چې په انتخاباتو کې د درغلیو د ادعاو د څېړنو لپاره جوړ شوی کار وکړي او موږ هم د نورو په څیر د دې پروسې په تمه یو. تر اوسه پورې د ولسمشۍ د انتخاباتو د 12% رایو لومړني نتایج اعلان شوي چې له مخې حامد کرزي په سلو کې 22 رایې او د بهرنیو چارو پخواني وزیر عبدالله عبدالله په سلو کې 33 رایې ګټلې. په انتخاباتو کې د خلکو ګډون هم کم ښکاري او داسې څرګندېږي چې له په شرایطو پوره کسانو څخه به په سلو کې 30 یا 35 خپله رایه کارولې وي. د خلکو دا کم ګډون هم د هغه چا مشروعیت تر پوښتنې لاندې راوستلی شي چې له دې انتخاباتو وروسته به د افغانستان د ولسمشر په توګه اعلانېږي. که څه هم په ځینو سیمو لکه د افغانستان په شمال کې خلکو په انتخاباتو کې پراخ ګډون کړی و، خو په ځینو نورو سیمو کې بیا طالبان په دې توانېدلي وو چې ګڼ شمېر خلک د رایې ورکونې مرکزونو ته له تللو منع کړي. له انتخاباتو وروسته د درغلیو په اړه تر ټولو ډېر شکایتونه د عبدالله عبدالله لخوا شوي. دا په داسې حال کې ده چې د اشرف غني په شان د ولسمشۍ د څوکۍ ځینو نورو مطرح کاندیدانو بیا خپله د عبدالله عبدالله ملاتړي هم په ځینو سیمو کې په انتخاباتو کې په درغلیو تورن کړي دي.
د اوونه تر اوو او ورځی په اونۍ کې
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کندهار د پیښې په اړه د دوی تحقیقات په جدي ډول روان دي او ځینې پرمختګونه شوي، خو د امنیتي ملحوظاتو له کبله یې نشي څرګندولی. د دغه وزارت وایي زمري بشري د روانو تحقیقاتو همداراز له خبریالانو سره د پولیس د بد چلند په اړه د ازادي راډیو خبریال سره په مرکه کې معلومات ورکړي چې اورېدو ته ستاسې پام راړو.
کورنۍ چارو ترام وزیر جلالت نواب محمد انیس اتمر د یو پلاوي په مشرۍ د کندهار ولایت ته ولاړ او د ده سفر د افغانستان د محترم ولسمشر د حکم پر بنسټ و. د ده سفر موخه درې موضوعګانې وې. اوله موضوع د حادثې هر اړخیزه بررسي او د عاملینو پیژندنه، په دوهم قدم کې د امنیتي پلان دوباره کتل تر څو هغه خلاوې او آسیب پذیریانې چې په پلان کې شتون لري هغه باید ډکې سي د کندهار په ولایت کې، او دریمه موضوع دا و چې له شهداو او زخمیانو سره مرسته، د دوی د فامیلونو سره مرسته. عمدتا د سفر هدف هم دا درې موضوعګانې وې.
که تاسو دا ووه چې تاسو لومړنۍ څېړنې څه ښیي چې ناغړي د امنیتي ځواکونو لخوا موجوده وه چې د داسې یو چاودنې باعث شوه که نه بله اوس ستونزه موجوده وه؟
په لومړي ګام کې خو دا یو تروریستي حمله وه، په یو مازدا موټر کې انفجاري مواد ځای پر ځای سوي وه او د دوهمې ناحیې په سیمه کې منفجر سوه. دوهمه خبر دا ده چې تر اوسه دقیقا معلومه نه ده چې دا موټر څنګه تر دزې راوړل سوی و، موټر کې څوک ناست و که نه و ناست. دا دغه سوالونه دي چې تحقیقات به ورته ځواب ورکړي، ولې تر اوسه پورې د تحقیقاتو لړۍ نسو افشا کولی. او دلایل هم دا دي چې د امنیتي ملحوظاتو پر بنسټ زموږ د قضایاو د انکشاف لپاره ضرر رسي.
بشري صاحب، د دې چاودنې وروسته البته په مطبوعاتو کې انتقادونه زیات موجود و چې د ښارونو د امنیتي سیستم صحیح نه ده، دا بیا کتنې ته اړتیا لري.
وګورئ، تدابیر نیول شوي دي، داسې نه دی چې پولیس تدابیر نه لري. پولیس تدابیر لري او له لسهاوو نورو حملو څخه جلوګیري کړې ده او دښمنان نه دي توانېدلي تر څو خپلې حملې هم په کابل کې او هم په نورو مرکزي ولایاتو کې سرته ورسي. باید ووایو چې په بعضې حالاتو کې متاسفانه حادثات منځته راځي او دغسې تروریستي حادثات په ډېر تاسف سره ډېرې بدې پایلې لري. اول خو د کندهار په ولایت کې پر امنیتي پلان باندې کار روان دی او د کورنیو چارو محترم وزیر هدایت ورکوي تر څو پلان قوي سي، تقوی سي، خلاوې ډکې سي. د کابل په ښار کې هم وروسته له دې چې بده تروریستي حمله وسوه، یو ځل بیا پر امنیتي پلان باندې دوباره کار وسه تر څو پلان تشدید سي.
سیمه ایزو چارواکو تر ډېره د دې پړه په طالبانو اچوله، خو طالبانو رسنیو ته وویل چې دوی په دغه حمله کې لاس نه لري او برعکس دوی هم دغه حمله وغندله. په داسې حالاتو کې بیا څه ګمان کېږي چې مثلا د چاودنې تر شا به د چا لاس وي؟
دا فکر نه شو ویلی چې د چا لاس دی، ولې د هر چا لاس چې د دغې حملې تر شا دی. واقعا ظالمانه او وحشیانه حمله وه. موږ به دا وڅېړو او که خدای کول د عاملینو په نیولو کې به یې ګړندي او لازمه ګامونه پورته کړو. کله چې دوی ونیول سوه په هغه وخت کې به انشاءالله تاسو سره شریک کړو تر څو هیوادوال په دې هکله لازمه معلومات لاسته راوړي او پرې خبر.
د کورنیو چارو د وزارت وایاند ښاغلی زمری بشری و چې د قندهار د پیښې په اړه د تحقیقاتو په باب یې د ازادي راډیو ته معلومات ورکول.
خبری مجله اوري.
د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمنسټي انټرنیشنل وایي په افغانستان کې تر هغې راوروسته چې په 2000 لومړي کال کې طالبانو رژیم نسکور شوی دی، په تیرو نږدو 8 کلونو کې اوسمهال ملکي وګړي تر ټولو له ډېر سخت خطر سره مخامخ دي. په دې اړه د فرانسې خبري اژانس رپورټ لري چې غټ ټکي اجمل ان وړاندې کوي.
د بخښنې نړیوال سازمان چې مرکز په لندن کې دی د ملکی وګړو د تازه تلفاتو په لړ کې په کندهار کې د سې شنبې د ورځې 14 یاد کړي چې تر 3 زیات ملکیان پکې وشل شول او همدارنګې پرون د پکتیکا ولایت په سروزی ولسوالۍ کې د یو کلینیک محاصرې ته اشاره کړې ده. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د انتخاباتو د ګډوډولو لپاره د وسلوالو طالبانو لخوا رامنځته شوې ناکرارۍ تر بل هر وخت زیاتې شوې. د بخښنې نړیوال سازمان د اسیایي چارو مشر سام ظریفي وایي په داسې حال کې چې د انتخاباتو نتایج لا هم روښانه نه دي، په افغانستان کې ملکي وګړو ته پېښ خطرونه او ناامنۍ دوام لري او تر بل هر وخت دا ګواښونه وسیت شوي. نوموړي زیاته کړه د طالبانو په ګډون د دولت وسلوالو مخالفینو د هغه کسانو په نښه کولو سره چې غواړي خپله آینده د مردکیو پر ځای په رایو وټاکي د ملکي افغانانو ژوند له خطر سره مخ کړی او زیاتې خلک ویرولي. د بخښنې د نړیوال سازمان دغه چارواکی زیاتوي افغان حکومت او نړیوالو ملاتړو د انتخاباتو پر مهال ډېره هڅه وکړه څو افغانان د داسې ګواښونو په وړاندې خوندي کړي، خو دوی باید دا څرګنده کړي چې دوی پخپله هم د قانون د حاکمیت درناوی کوي. دوی باید د قانون څخه د سرغړونې هره پیښه وڅېړي او کارتیوي باید هغه کسانو ته سزا ورکړي چې له قانون څخه سرغړاوي کوي. په پکتیکا کې د غروختي مرکز په ماسیره کې چیرې چې د افغان چارواکو او ناټو په وینا طالبانو د خپل ټپي مشر د درملنې لپاره په زوره ورغلي وو او یو امریکایي عسکر او 12 تنه وسلوال په دې ماسیره کې وژل شوي. په دې ماسیره کې له درنو وسلو او هوایي ځواک څخه هم کار اخیستل شوی. د بخښنې نړیوال سازمان پر ناټو غږ کړی چې په دې اړه د سمدستي څېړنې وکړي چې آیا د روغتیایي مرکز په دغه معاصره کې خو بشري حقونه تر پښو لاندې نه دي شوي. سام ظریفي وایي که چیرې طالبانو کلینیک د دې لپاره نیولی و چې د مرشل په توګه یې وکاروي او له هغه ځایه ډزې ترې وکړي، نو طالبانو د جګړې او بشري حقونو له قوانینو سرغړونه کړې او که چیرې طالبان هلته د خپل مشر د درملنې لپاره ورغلي وو نو د ناټو د ځواکونو هیڅ کار نه و چې په کلینیک ډزې وکړي.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
د ازادي رادیو خبرونه چې د سهار لونه د ماخام تر و بجو پورې دوام کوي په کابل، جلال آباد، قندهار، هرات او مزار شریف کې د اف ام پسل اشاریه 15 صفه په صفه ډول واوري. په ختیځون کې نړیوال ځواکونه وایي چې د نورستان په برګ مټال کې په هوایي او ځمکنیو پوځي عملیاتو کې درویشت وسلوال طالبان وژلې دي. د دې ځواکونو مطبوعاتي دفتر ویلي چې په دې عملیاتو کې ملکی خلکو ته زیان نه دی اوښتی، خو د سیمې خلک او دولتي چارواکي وایي چې په هوایي بمباریو کې پولیسو او عامو وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. نور حال زموږ د سیمه ییز خبریال په دې رپورټ کې اورو.
په ختیځ ځون کې د نړیوالو ځواکونو مطبوعاتي دفتر دا وکوي چې د پنځشنبې د ورځې په سهار د نورستان ولایت په برګ مټال ولسوالۍ کې یو لړ نظامی عملیات ترسره کړي دي چې په ترڅ کې نږدې 2 درزنه د دولت وسلوال مخالفین وژلي دي او د وسلوالو طالبانو په ډزو کې 2 تنه د ملي اردو او 2 تنه د ملي پولیسو سرتیري ټپیان شوي دي. د نړیوالو ځواکونو مطبوعاتي دفتر وویل چې په هوایي بمباریو او ځمکنیو عملیاتو کې ولسي وګړو ته زیان نه دی رسیدلې. د نورستان د امنیت قومندانۍ مرستیال سمونوال محمد فاروق پر تلیفون ازادۍ راډیو ته وویل د نړیوالو ځواکونو الوتکو د پنځشنبې سهار 9:30 بجې د برګ مټال په کلي بمونه وغورځول چې په نتیجه کې د دولت 2 مامورین وژل شوي او د 3 پولیسو په ګډون 8 تنه ټپیان شوي دي. هغه ویل ټپیان د نړیوالو قواو لخوا د درملنې دپاره روغتون ته رسول شوي دي. د سیمې یو تن اوسیدونکي حاجي محمد علي پر تلیفون ازادۍ راډیو ته د پیښې په باب وویل کوم کلی چې بمبار شوی پکې ټول د دولت مامورین او د دولت پلویان اوسیږي او دغلته مخالفین نه موجود وو او نه هم وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. تر دې دمه طالبانو هم د برګ مټال د پیښې په باب خبري رسنیو ته څه نه دي ویلي.
www.azadiradio.com د افغانستان د پوهنې وزارت وایي هڅه کوي د خصوصي ښوونځیو په برخه کې لکه د فیسونو زیاتوالی او د واحد نصاب د نه موجودیت ستونزې هوارې کړي. د پوهنې د وزارت لخوا د هڅې وروسته له هغې پیل شوي چې په وروستیو کې د خصوصي ښوونځیو د فیسونو او نصاب په برخه کې شکایتونه زیات شول. نور زموږ د همکار په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې ډېر ژر به په خصوصي ښوونځیو کې د واحد تعلیمي نصاب د پلي کولو په هدف د دغو ښوونځیو له مسؤلینو سره یو تړون لاسلیک شي. اوسمهال په کابل او ځینو ولایتونو کې یو شمېر خصوصي ښوونځي فعالیت کوي چې د ځینو شکایتونو له مخې واحد تعلیمي نصاب او د فیس لپاره کوم ځانګړی معیار نه لري. د پوهنې د وزارت د خپرونو رئیس محمد آصف ننګ د پنجشنبې په ورځ د ازادي راډیو ته په یوه ځانګړې مرکه کې وویل چې دوی له خصوصي ښوونځیو سره په دې برخه کې غونډې درلودلې او تر ډېره پکې د ستونزو د هوارولو لپاره سلام مشوره راغلی ده.
موږ په څو موردونو کې مشترکات درلود چې په اتفاق ته ورسېدل. لومړی عمارت د واحد نصاب د ترویج چې هغه باید په ټول نظام د افغانستان کې رعایت شي. دوهم هغه کتابونه چې دوی ضروري لازمي برخه د نصاب ده هغه به دوی رعایت کوي. البته د معرف کتاب استفاده ترې کوي په بازار کې بینه چاپوي. دا هم یوه موضوع وه. او بله موضوع موږ دوی ته سپارښتنه وکړه چې فیسونه باید کم شي.
د پوهنې د وزارت د معلوماتو له مخې اوسمهال په هیواد کې دننه او بهر د افغانانو لپاره د تعلیم 202 او یا خصوصي ادارې موجود دي چې په هغو کې ښوونځي، دارالعلومونه او انسټیټیوټونه شامل دي. ښاغلی ننګ د شتو ستونزو سره سره د پوهنې په برخه کې د خصوصي تعلیمي موسسو رول مهم بوله او هغه وستایل. ښاغلی ننګ زیاته کړه چې د دغو ادارو تعلیمي بهیر د پوهنې د وزارت لخوا څارل کېږي او د هغوی د فعالیت لپاره دوی ځانګړې کړنلاره هم لري. له بل لوري د خصوصي تعلیمي ادارو او ښوونځیو مسؤلین بیا شوي شکایتونه تر ډېره ناسم بولي او وایي چې دوی د پوهنې د وزارت له کړنلارې سره سم فعالیت کوي.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کوم مسابقو کې په سیالیو بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
د سپورت د ځنګړې پروګرام د دوشنبه پورز د ماسپخین په دونمو او د سشنبه پورز له غرمې نه مخکې په لسنیمو بجو اوریدل شي. د تیر د شنبه پورس د خیبر په دره کې افغان خبريال جان الله هاشم زاده د نامعلوم وسروالو لخوا په بیرحمانه ډول په ډزو وشل شو. د افغانستان حکومت، د افغانستان د ژورنالستانو ټولونو او په پاکستان کې اغاړه هم خبريالانو د غوښنه پکله کا وغندله. په مزار شریف کې هم ژورنالستانو د ویغونډې په ترڅ کې په پاکستان کې د افغان خبريال وشنه پکله کا غندلې او افغان حکومت څخه غوښتل چې په پاکستان کې د افغانستان د سفارت لاري د پاکستان پر حکومت فشار راولي ترڅو د هغه قاتلین پیدا قانون منګولو ته وسپاري. تفصيل زموږ د سیمې د خبريال پر ریپورت کې.
په مزار شریف کې یو شمېر ژورنالیستان او د مدني ټولنو غړو په پاکستان کې د نامعلومو وسلو والو خوا د شمشاد تلویزیون افغان خبريال جان الله هاشم زاده د وژلو د غندلو په جوړه شوې غونډه کې د مرحومې د دعا مراسم ترسره کړ. په غونډه کې برخه اخیستونکي د هاشم زاده د کورنۍ د غړو سره په دغه ویر کې ځانونه شریک وبلل او د هغه وژنې د بیان د ازادۍ او د دیموکراسۍ د غوړېدو لپاره ګواښ وبلل. او ویل چې یو شمېر کسان په دې ویره چې د کرغړنو اعمالو څخه یې پردنې پورته شوی او د واقعیتونو څخه خلق به خبره وساتي نو د ژورنالیستانو مسلک او وظیفه تجمن کسان وجني چې په دې اکله په مزار شریف د افغانستان د آزاد ژورنالیستانو د ټولنې د رهبرۍ غړی محمد رحیم ابراهیم وایي
چې ویل کې چې جان الله هاشم زاده د خپل ورسي او راپورونو د خپل ورسي او گزارشونو کې زیاتره د افغان کډوال ژوند منعکس کړی. شاید دا یو دلیل کېدای شي چې دغه موضوع وي. زه دا سوایم چې د جان الله هاشم زاده قتل د افغانی ژورنالیستانو د تراژدی یو تور صفه ده.
په همدې توګه د آزاد ژورنالیستانو د ټولنې غړی او د شمشاد تلویزیون خبريال عبدلطیف صاحب پر دولت او د ژورنالیستانو د دفاع په ټولنه غږ وکړ چې د جان الله هاشم زاده په وژنه کې د لاس لرونکو کسانو د پایا کولو او د قانون منګولو ته د سپارلو پړه د وخت لاده سنور ورکوي او خپلې هڅې د ګړندۍ دي. په مزار شریف کې آزاد خبريال عبدالقیوم بابک وایي جان الله هاشم زاده هغه افغان خبريال و چې به واقعیتونه راسپړل او د حق غږ د خلکو غوږونو ته رسوه. په پاکستان کې د افغاني مهاجرو د ژوند د انځورولو راپورټونه یې د ده د مسلکي پوهې او د لوړ هنر یوه غوره بېلګه وبلله.
د ازادي راډیو خبرونه تاسو په منځنۍ صفه 1296 په ټول افغانستان او سیمه کې اوریدلای شئ. د امیر روغتیا وزارت لخوا د مرکزی لابراتوار په چوکاټ کې د پنځشنبې پورز د ویروس پېژندنې یو مهم مرکز پرانستل شو. د امیر روغتیا وزیر سید محمد امین فاطمی د تشخیصی مرکز د پرانستلو پر مهال ویل چې دا د هیواد په سطحه لومړنی مرکز دی چې کولای شي وژونکي ویروسونه تشخیص کړي. پاینې حل کې د لابراتوارونو مشر ویل چې نوموړی لابراتوار له هر پلوه په مهمو او پرمختللو تشخیصوي وسایلو سنبال دی. نور په دې رپورټ کې
د افغانستان د عامه روغتیا وزیر وایي دوی هڅه کوي تر څو د نړیوالې ټولنې په مرسته په دې هیواد کې روغتیایي خدمات لوړ او د افغانستان خلکو ته په متوازن ډول وړاندې شي. ډاکټر سید محمد امین فاطمی د پنځمې په ورځ په کابل کې د ویروس پیژندنې د یو مهم لابراتوار د پرانستلو په مهال وویل چې د پخوا په مقایسه په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو سطح ډیره لوړه شوې، خو په ځینو سیمو کې چې په دې برخه کې ستونزې شته د هوارولو لپاره یې د دوی هلې ځلې دوام لري. ډاکټر فاطمی وویل چې د ویروس پیژندنې د دې مرکز فعالیدل هم په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو د لوړېدو او ښه کېدو یوه برخه ده.
جایی را که افتتاح میکنیم مرکز وایرولوژی را یا وایرس شناسی را که افتتاح میکنیم
د ویروس پیژندنې کوم مرکز چې نن پرانستل شو په پرمختللو وسایلو سمبال دی. دا لابراتوار کولای شي د لومړي ځل لپاره په هیواد کې د بی انفلانزا ویروس کشف او تشخیص کړي، نو په دې توګه موږ له نړۍ سره هم مرسته کولای شو.
په کابل کې د ویروس پیژندنې او تشخیص دغه مرکز د امریکا د نمرو درې مؤسسې او د روغتیا د نړیوال سازمان په مالی لګښت جوړ شوی دی. په عین حال کې د عامه روغتیا وزارت وایي چې په تیرو څلورو کلونو کې د لابراتوارونو د جوړولو او په عصري وسایلو د سنبالولو په برخه کې $2 میلیونه لګول شوي دي. د عامه روغتیا وزارت د لابراتوارونو د څانګې رئیس غلام ایشان شریفي وویل چې په دې عصري مرکز کې به د ناروغیو تشخیص په وړیا توګه وشي او د ده په خبره د مرکز هر پلوه په پرمختللو وسایلو سمبال دی. که څه هم د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې د تیرو اوو کلونو په مقایسه د نړیوالو سازمانونو او د خصوصي سکتور په مرسته په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو سطح اوس اوچته شوې، خو لا هم خلک شکایت کوي چې په افغانستان کې د ناروغیو د تشخیص په برخه کې ډېرې ستونزې او ناخوالې شته.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
دا ازادي رادیو ده. په داسې حال کې چې د پاکستان پر قبایلي سیمو د امریکا د مشکوکو بې پیلوټو الوتکو بمباري هم دوام لري او د طالبانو لخوا د غلطه د هغو مشرانو او قومي لښکرو د غړو وژنه هم دوام لري چې د طالبانو پر ضد د حکومت ملاتړ لا ولاړ شوي دي. تیره ورځ د افغانستان او پاکستان ترمن د تورخم پولی تنزدې د پولی اغاړه یو ځان وژون کې حمله ګڼ شمېر کسانو وشل. له پیښور نه د ازادي راډیو خبریاله د دې پیښې جزئیات راکوي.
د پنځشنبه په مخام د افغانستان او پاکستان په ګډه پوله تورخم کې پاکستانی ملیشیا ځواکونه چې خاصدار هم بلل کیږي د روژه ماتي د پاره د اذان په انتظار وو چې یو کم عمر ځوان د پیپسي بوتل په لاس د دوی منځ ته ورغی او ځانې والوزو. په دې حمله کې لږ تر لږه 13 کسان ووژل شول او د شلو نه زیات ژوبل شول. په لنډي کوتل کې یو ځایي خبریال فرهاد شینواری د دې پیښې په اړه د ازادي راډیو ته داسې وویل.
پاک افغان پوله تورخم باندې روژه ماتي په موقع یو شکمن تن داخل شو، نو اول یې خاصدار فوج باندې دستي بم ګزار کړو او بیا یې خپل ځان یوې زوردارې دماکې سره والوزولو. ځانمرګي برید په نتیجه کې د خاصدار فورس 19 کسان ځای په ځای مړه او 21 ټپیان شول.
په دې ځان وژونکي حمله کې ټپي شوي کسان د لنډي کوتل روغتون ته د درملنې لپاره رسول شوي دي. د دې حملې مسؤلیت د طالبانو یوې نوې ډلې قبول کړی دی. د عبدالله ایزام په نوم د دې ډلې یو ویان پاکستانی رسنیو ته په تلیفوني تماس کې ویلي چې دا حمله د دوی لخوا شوې ده. د خیبر قبایلي سیمې سیاسي استازی یا پولیټیکل ایجنټ طارق حیات بیا په دې اړه وایي.
د دې حمله تر شا موږ بهرني لاسونه هم وینو، زموږ خپل ناپاک خلک هم په دې کې لاس لرل شي. دا حمله هماغه خلکو کړي چې د نن شپږ میاشتې وړاندې د خیبر په یو جماعت کې هم همداسې حمله کړې وه او 55 کسان یې وژلي.
د پنځشنبه د ورځې انتحاري حمله د افغانستان او پاکستان په ګډ سرحد باندې شوې چې له دې سرحد نه په ګټې اخیستو هر ورځ زرګونه خلک د پېښور او جلال آباد ترمنځ تګ را تګ کوي.
تاسو له ازادي راډیو سهارنې خبري مجله اورئ او اوس هم پام وکړئ د نړۍ څو مهمو خبرونو ته. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ایران ته خبرداری ورکړی چې که دغه هیواد د خپل اټومي پروګرام په اړه له نړیوالو سره د خبرو په بیا پیلولو کې پاتې راغی نو نوي بندیزونه به پرې ولګول شي. مرکل چې پرون یې په برلین کې د اسرائیلو له صدر اعظم نتنیاهو سره په ګډ خبري کانفرنس کې څرګندونې کولې ویل د راتلونکي سپتمبر میاشت کې به د ایران د اټومي پروګرام په اړه د نړۍ قوتونه یو پریکنده مرحلې ته ورسیږي. د اسرائیلو صدر اعظم بیا پر ایران باندې د هغه په وینا ځپونکي بندیزونو لګولو غوښتنه وکړه څو تهران خپل لانجمن اټومي پروګرام ودروي. لوی دیس هیوادونو شک لري چې ایران د اټومي وسلو د جوړولو په تکل کې دی خو تهران ټینګار کوي چې اټومي پروګرام یې د سوله ییزو اهدافو لپاره پرمخ روان دی. د ناټو نوی سرمنشي ویلي هغه د خلکو دیني احساساتو ته ژور درناوی لري. اندر فوک راسموسن ویلي اسلام د نړۍ یو له سترو ادیانو څخه دی. نوموړي دا څرګندونې د ناټو تړون یوازینی اسلامي غړي هیواد ترکیې ته د خپل دورځني سفر په لومړۍ ورځ پرون وکړې. راسموسن د اګست میاشتې په لومړۍ نیټه د ناټو د نوي سرمنشي په توګه کار پیل کړ. ترکیې په لومړي سر کې د ناټو د سرمنشي په توګه د راسموسن په نومول کېدو د دې لپاره چې نوموړي په 2015 میلادي کال کې د اسلام د پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم د کارتونونو لخپرېدو دفاع کړې وه انتقاد کړی و. تمه کېږي چې نن به په عراق کې د دغه هیواد د شیعګانو د یو لوی مشر د جنازې مراسم ترسره شي. ټاکل شوی چې د عراق د عالي اسلامي شورا د مشر عبدالعزیز الحکیم مړی بچې د چهارشنبې په ورځ په ایران کې مړ شو د نجف په سپیچري ښار کې خاورو ته وسپارل شي. له دې نه مخکې به د الحکیم جنازه د عراق له یو شمېر جنوبي شیعه میشتو ښارونو څخه هم تېره شي. تر دې وړاندې په ایران کې تېره ورځ د عبدالعزیز الحکیم د جنازې مراسم ترسره شول چې د ایراني مقاماتو په شمول پکې زرګونو کسانو برخه درلوده. عبدالعزیز الحکیم شاوخوا شل کاله په ایران کې جلاوطن و او دغلته د عراق ستره اسلامي شورا هم تاسیس کړه. په جاپان کې د بیروزګاری سطح په غیر سابقه ډول پراخه شوې او دغه هیواد کې بیا له اوږدې مودې راهیسې د لومړي ځل لپاره نرخونه هم لوېدلي دي. په جاپان کې چې د نړۍ دوهم ستر صنعتي هیواد بلل کېږي د بیروزګاری سطح په تېرو جولای میاشت کې 15.1% ته لوړه شوې ده. دا په جاپان کې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د بیروزګارۍ تر ټولو زیاته اندازه ده چې په یو حکومتي رپورټ کې خپره شوې. د جاپان حکومت ویلي د تازه خوراکي موادو پرته د اکثرو موادو بیې بیا 2.2% کې راښکته شوې دي. او ټاکل شوی چې د مالدووا نوی پارلمان نن خپل لومړنۍ غونډه وکړي. ټاکل شوی چې پارلمان به په مالدووا کې د نوي حکومت د جوړولو او نوي ولسمشر چې د ټاکلو پر مسله کار پیل کړي. د مالدووا لویدیځ پلوه څلور ګوندونو ائتلاف په دې وروستیو انتخاباتو کې د پارلمان له 101 څوکیو څخه 350 وګټلې او د دریم ځل لپاره واک ته د اوسني کمونست ولسمشر او د هغه د ګوند رسیدو مخه ونیوله. او اوس هم اورو چې د نړۍ په مطبوعاتو کې څه راغلي دي. احمد شبر د نړۍ مطبوعاتو کتنه کړې.
ترکی ژبې ورځپاڼه حریت تر دې سردیک لاندې څرنګه د افغانستان په انتخاباتو کې آرامي راتلی شي لیکي. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ګام په ګام نتیجو له اعلانېدو سره هم د افغانستان راتلونکي تړلې ده، هم د نړیوال امنیت مسله غوټه شوې ده. خو پر دغو مهمو انتخاباتو د درغلیو ګڼو لګېدلو تورونو سیوری غوړولی دی. نړیوال څارونکي وایي په دغو انتخاباتو کې تر 50% لږو هغو کسانو برخه اخیستې ده چې د رایې ورکولو حق یې درلود. حال دا چې د افغانستان په تیرو انتخاباتو کې دا فیصدي اویاو ته رسېده. د ورځپاڼې په وینا په څو اونیو کې به د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته څرګنده شي چې درغلي تر څه بریده شوي او څه باید وکړي. د حریت ورځپاڼې په وینا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون درې لارې لري څو دغه هیواد له انتخاباتو وروسته له شخړو وژغوري، بیا د انتخابات وکړي. خو دا کار هم ډېر مصرف غواړي او هم په داسې حال کې چې ورځ په ورځ شخړې په زیاتېدو دي ډېر خطرناک دی. دوهم باید د دوو مخکښو کاندیدانو ترمنځ بیا انتخابات وشي چې دې ته قانوني لاره هم هواره ده. او درېمه لاره دا ده چې نړیواله ټولنه را وړاندې شي، د ولسمشۍ کاندیدان او د ټولنې نور موثر شخصیتونه سره راغونډ کړي او د ملي تفاهم له لارې یو حکومت جوړ کړي څو د افغانستان د روان سیاسي بحران مخه ونیول شي. د حریت ورځپاڼې په باور که څه هم دغه ټول وړاندیزونه د یوې نیمګړې ډیموکراسۍ زیږنده دي، خو کیدای شي چې د ملي مصالحې لپاره او د دې لپاره چې بیا افغانستان د کورنۍ جګړې په لمبو ونه سوځي مرسته وکړي. د افغانستان پر انتخاباتو برتانوي ورځپاڼې فاینانشل ټایمز هم لیکنه خپره کړې ده. د دې انګلیسي ژبې ورځپاڼې عنوان دی لویدیځ د افغانستان د انتخاباتو وروستۍ نتیجې ته سخت انتظار کوي. د دې مقالې په یوې برخې کې لیکل شوي دي چې د ولسمشر کرزي او ډاکټر عبدالله ترمنځ سیالي شي افغانستان د یو بل سیاسي بحران لور ته یوسي چې له دې سره به د افغانستان لپاره د امریکا د جمهور رئیس اوباما ستراتیژي شاته وغورځي. د فاینانشل ټایمز په وینا تر اوسه په انتخاباتو کې ولسمشر کرزي مخکې دی، خو د درغلیو تورونه هم زیات دي. نو که چیرته په په داسې شرایطو کې حامد کرزی ولسمشر هم شي د ده د حکومت مشروعیت به تر پوښتنې لاندې راشي. ورسپانه وړاندې لیکي په داسې وخت کې به لویدیځ د ولسمشر اوباما د ادارې په ګډون مجبوره وي چې له داسې حکومت سره چې مشروعیت نه لري همکاري وکړي. فاینانشل تایمز بیا څرګندوي له داسې حکومت سره کار کول چې په هغه کې جنګ سالاران برلاسي وي او د مخدر موادو په قاچاق تورن کسان پکې مهمې څوکۍ لري، دا هیلې له خاورو سره خاورې کیږي چې د امریکا ولسمشر یې لري او غواړي چې مخالف وسلوال د عامو افغانانو له ملاتړه یو مخ بې برخې کړي.
د سهار او نیمې بجې کېدونکې دي دا خبرې مجله پر همدې ځای پای ته ورسېده. د نن ورځې دوهمه سهارنۍ خبرې مجله درته زما همکار جاوید نعیمی وړاندې کوي.
با تشکر فراوان از شما رضوان مراد سلام و صبح همیتون بخیر. به مجله خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. 7:30 دقیقه به وقت کابل است و در این مجله خبری من و همکارانم با مجموعه از خبرها و گزارش ها از افغانستان، منطقه و جهان تا ساعت 8 با شما خواهیم بود. امروز جمعه ششم ماه سنباله سال 1338 هجری شمسی است که برابر میشد با 28 اگست سال 2009 میلادی. از شما دعوت میکنم که در این نیم ساعت ما را همراهی کنید. نخست سرخط مهمترین خبرها و گزارش ها. مقامات ارشد آمریکایی میگویند مطمئن هستند که افغانستان نیازهای مناسب دارد که اتهامات درباره احتمال تقلب در انتخابات را مورد بررسی قرار دهد. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داده که ریچارد هولبروک نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان یک روز بعد از برگزاری انتخابات با رئیس جمهور کرزی دیدار داشته و الفاظ جدی را رد و بدل کرده است. سازمان عفو بین الملل میگوید مردم افغانستان در حال حاضر نسبت به هر وقت دیگر با خطرات جدی امنیتی مواجهند. به دنبال حمله تروریستی خونین در ولایت قندهار، مقامات وزارت امور داخلی افغانستان گفتند کار بالای پلان امنیتی در این ولایت آغاز شده است. مقامات وزارت معارف افغانستان تلاش‌هایی را جهت رسیدگی به مشکلات موجود در بخش مکاتب خصوصی در این کشور روی دست گرفتند. در نتیجه یک حمله انتحاری در منطقه سرحدی دورخم 18 تن از اساکر پاکستانی کشته شدند. انترپول یعنی پلیس بین المللی دستور بازداشت حافظ محمد سعید بنیانگذار لشکر طیبه را صادر کرده است. صدر اعظم آلمان هشدار داده که اگر ایران به مذاکرات روی مسائل هسته‌ای‌اش حاضر نشود شاید با تحریم‌های تازه روبرو گردد. قرار است مراسم به خاک سپاری یک رهبر شیعه در عراق امروز انجام شود. و میزان بیکاری در ژاپن به بلندترین سطح خود رسیده است. همچنان در ادامه این مجله خبری نگاهی به مطالب چاپ شده در برخی از مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان داریم. از شما دعوت میکنم که با ما باشین. نخست با گزارش‌ها در مورد افغانستان آغاز میکنیم. در حالی که اتهامات مبنی بر تقلبکاری در انتخابات وارد شده است، مقامات ارشد آمریکایی میگویند مطمئن هستند که افغانستان نهادهای مناسب دارد که این اتهامات را مورد بررسی قرار دهند. گفته میشود شرکت محدود مردم در انتخابات شاید قانونی بودن نتایج انتخابات را زیر سوال قرار دهد. قصر سفید گفته است رئیس جمهور باراک اوباما مثل هر کسی دیگر منتظر نتایج انتخابات افغانستان است. زرغونه منگل با ما در استودیو است و جزئیات بیشتر در این مورد را پیشکش میکند.
قصر سفید میگوید مطمئن است که افغانستان نهادهای مناسب دارد که اتهامات مبنی بر تقلب در انتخابات را مورد بازپرسی قرار دهند. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما هفته گذشته گفته بود انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در افغانستان با موفقیت صورت گرفت، ولی بعد از آن اتهامات در مورد تقلب در انتخابات وارد شده است و هم گفته شده که سهم مردم در رای‌دهی محدود بوده است. هنگامی که از بل برتن سخنگوی قصر سفید سوال شد که آیا رئیس جمهور اوباما از بیاناتش در مورد انتخابات افغانستان پشیمان نیست، برتن گفت رئیس جمهور اوباما مثل همه ما منتظر نتایج انتخابات است. برتن افزود به نظر ما با موجودیت نهادهایی که در داخل افغانستان فعالند و اتهامات وارد شده در مورد تقلب در انتخابات را مورد بررسی قرار می دهند، ما مثل هر کس دیگر منتظر نتایج انتخابات هستیم. در حالی که فقط 10% یا 1 میلیون رای تا اکنون شمار شدند، رئیس جمهور کرزی با برنده شدن 42% نسبت به دکتر عبدالله که برنده 33% شده پیش قدم است. گفته می شود شرکت معدود مردم در انتخابات یعنی سهمگیری حدود 35% افراد واجب رای دهی در انتخابات شاید قانونی بودن نتایج انتخابات را مورد سوال قرار دهد. تعداد دیگر می گویند شرکت 5 میلیون نفر در انتخابات نشان دهنده آن است که مردم با وجود تهدیدات طالبان در این پروسه دموکراتیک شرکت کردند. در بعض مناطق تهدیدات طالبان مؤثر تمام شده و از شرکت وسیع مردم در انتخابات جلوگیری کرد.
شنیدید که به گفته قصر سفید رئیس جمهور باراک اوباما مانند همه مردم منتظر نتایج انتخابات افغانستان است. در حال از این انتظار سخن گفته می شود که روابط آمریکا و افغانستان پس از روی کار آمدن اداره باراک اوباما اندک سرد خوانده شده است. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش می دهد که ریچارد هولبروک نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان با کاندیدان مطرح ریاست جمهوری افغانستان دیدارهایی داشت و یک روز بعد از برگزاری انتخابات با رئیس جمهور کرزی الفاظ جدی را رد و بدل کرد. گفته می شود که رئیس جمهور کرزی از حمایت زیاد رئیس جمهور سابق امریکا جورج دبلیو بوش برخوردار بود. اما با گزارش اسوشیتد پرس روابط وی با رئیس جمهور اوباما سردتر است و اداره اوباما از انتخاب مارشال فهیم به حیث معاون حوال حامد کرزی در انتخابات هم ناراضی به نظر می رسد. باز هم زرغونه منگل و جزئیات بیشتر در این مورد.
به دنبال اتهامات در مورد تقلب در انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان، یک مقام آمریکایی گفته است رئیس جمهور کرزی الفاظ جدی را با فرستاده خاص آمریکا در افغانستان رد و بدل کرده است. یک مقام آمریکایی در واشنگتن به اسوشیتد پرس گفت دیدار کرزی با ریچارد هولبروک ملاقات جدی بود و الفاظ شدید میان دو جانب رد و بدل شد. دیپلمات آمریکایی ریچارد هولبروک با کاندیدان مطرح ریاست جمهوری افغانستان دیدارهای داشت و یک روز بعد از انتخابات با رئیس جمهور کرزی نان شب را صرف کرد. مقام آمریکایی گفت هدف این دیدار احترام به پروسه انتخابات بود. به گفته این مقام هولبروک با هر کاندیدی که ملاقات کرد به وی در مورد پالیسی واشنگتن مبنی بر عدم حمایت از کدام کاندید مشخص سخن گفته و هم از توصیه دور دوم انتخابات خودداری کرد. نتایج اولیه انتخابات نشان می دهد که حامد کرزی پیش قدم است. دکتر عبدالله رقیب اصلی آقای کرزی ادعا دارد که تقلب وسیع در انتخابات صورت گرفته است. ولی از حامیانش خواسته است از تحمل کار گیرند و منتظر نتایج نهایی باشند. رئیس جمهور کرزی از حمایت گرم رئیس جمهور سابق آمریکا جورج بوش برخوردار بود و به طور متداوم با وی کنفرانس های ویدیویی داشت. روابط آقای کرزی با رئیس جمهور اوباما سرد تر پنداشته می شود. اعضای اداره اوباما می گویند کرزی کار زیاده را برای جلوگیری از فساد گسترده اداری در افغانستان انجام نداده است. اعضای اداره اوباما همچنان بالای انتخاب مارشال فهیم به حیث معاون رئیس جمهور کرزی ایراد گرفتند. فهیم متهم به تخطی های جدی از حقوق بشر در سیدهه جنگ افغانستان است. از سوی دیگر روزنامه انترنشنال هرالد تریبیون در شماره دیروزش نوشته بود وزیر خارجه آمریکا هیلری کلینتون در یک ملاقات با رئیس جمهور کرزی برایش واضح ساخت که انتخاب مارشال فهیم به حیث شریک حکومت در انتخابات موقف کرزی را در آمریکا و کشورهای دیگر جهان ضعیف می سازد.
مطلب را شنیدید که ریچارد هولبروک نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی دیدار با رئیس جمهور کرزی داشته و الفاظ جدی میان هر دو جانب رد و بدل شد. گفته می شود که روابط اداره باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در این اواخر سردتر شده است. مقامات قصر سفید می گویند که باراک اوباما مانند سایرین منتظر نتایج انتخابات است. در روز 29 اسد که انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در افغانستان به پایان رسید، اوباما گفت که با وجود تهدیدهای شورشیان انتخابات موفقانه در افغانستان برگزار شد. اوباما همچنان گفته بود که باید تمرکز شود تا آمریکا در دراز مدت ماموریت خود را در افغانستان تمام کند.
معلومات تازه بی‌طرف و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 7:39 با وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوین. سازمان عفو بین الملل میگوید مردم افغانستان در حال حاضر نسبت به هر وقت دیگر با خطرات جدی امنیتی مواجهند. این نهاد گفته همچنان از دولت افغانستان و حامیان بین المللی آن خواسته است تا حاکمیت قانون را در نظر گرفته و تخطی هایی را که از سوی حقوق بشر در افغانستان صورت می گیرد مجازات کنند. گزارش را در این مورد تا دقایق بعد خواهید شنید، اما قبل از آن، به دنبال حمله تروریستی خونین در ولایت قندهار، مقامات وزارت امور داخله افغانستان گفتند کار بالای پلان امنیتی در این ولایت آغاز شده است. ازمرای بشری، سخنگوی وزارت داخله، در صحبت با رادیو آزادی همچنان گفت که تحقیقات آنها در خصوص این رویداد ادامه دارد. به گفته آقای بشری، یک رشته خلاهایی که در پلان امنیتی ولایت قندهار دیده شده به زودی برطرف خواهد شد. حمله تروریستی شام سه‌شنبه در شهر قندهار 45 کشته و 75 زخمی بر جا گذاشت. مصاحبه ای را که احمد جعفر احمدی، خبرنگار رادیو آزادی در کابل، با سخنگوی وزارت داخله افغانستان در این مورد انجام داده با هم میشنویم.
الا اکنون معلوماتی که از ولایت قندهار به ما رسیده حاکی از این است که 45 تن از هموطنان بیگناه ما در این حمله به شهادت رسیده و 75 تن دیگر جراحت برداشتند. تمامی افراد ملکی هستند. تعداد زیادی وسایل هم تخریب شده. این معلومات ابتدایی است. شاید معلومات تغییر بکنه و شاید هم تغییر نکنه.
گفته میشه که یک رشته کاستی ها در بخش پلان امنیتی ولایت قندهار وجود داشته و یکی از دلایل وقوع حادثه اخیر البته گفته میشه که همی مسئله میتونه بوده باشه. نظر شما در این خصوص چی است؟
باید بگویم که پلان امنیتی که اتخاذ شده تا حد زیادی حملات را مهار توانسته و نه تنها در ولایت قندهار بلکه در ولایت مختلف کشور پلان امنیتی را که پلیس افغانستان روی از کار میکنه نتایج خوبی در قبال داشته، ولی کافی نبوده. به مو دلیل بالای پلان امنیتی ولایت قندهار کار دوباره آغاز شده و دید نظر شده تا پلان یک بار دیگر دیده شوه و خلاها و یا هم آسیب پذیری هایی که در پلان وجود داره او باید تفره شود.
آقای بشری، با وجود که همواره نیروهای امنیتی از تلاش های جدی به منظور جلوگیری از چنین واقعات خبر داده اند و خبر میتن، اما به باور شماری از آگاهان امور این تلاش ها تا حال نتایج مؤثری در پی نداشته. آیا وزارت داخله به خاطر کاهش این حملات روی کدام میکانیزم و برنامه تازه کار میکنه یا خیر؟
پلان‌های امنیتی که اتخاذ میشه در اکثر موارد توانسته جلو حملات را بگیره و حملات را مهار بسازه، ولی 100% هیچ پلان نمیتونه گارانتی بکنه که هیچ عملی رخ نمیده و مشکل ایجاد نمیشه. به این ملحوظ وقتاً فوقتاً بالای پلانا کار صورت میگیره تا بتانیم بر اساس تهدیداتی که برای ما میرسه پلانای خود را مستحکم بسازیم، نقاط تحکیم شوه و جلو حملات را بگیرن.
ازمرای بشری، سخنگوی وزارت امور داخله افغانستان، با رادیو آزادی صحبت میکرد. در حمله تروریستی خونین که شام روز سه‌شنبه در شهر قندهار رخ داد 45 تن کشته و 75 تن دیگر زخمی شدند، در حالی که در این اواخر از تحرکات مخالفین مسلح دولت در برخی مناطق افغانستان خبر داده شده است. سازمان عفو بین الملل میگوید مردم افغانستان در حال حاضر نسبت به هر وقت دیگر با خطرات جدی امنیتی مواجهند. سازمان عفو بین الملل با ابراز این مطلب همچنان از دولت افغانستان و حامیان بین المللیش خواسته است تا حاکمیت قانون را در نظر گرفته و تخطی هایی را که از حقوق بشر در افغانستان صورت می گیرد مجازات کنند. زرغونه منگل باز هم با ما در استودیو است و جزئیات بیشتر را پیشکش می کند.
سازمان عفو بین المللی یا امنستی انترنشنل می گوید حیات مردم ملکی در افغانستان نسبت به هر وقت دیگر بعد سقوط طالبان مورد خطر قرار دارد. سازمان عفو بین المللی که مرکز آن در لندن می باشد این مسئله را در اشاره به انفجار اخیر در قندهار که در آن حدود 45 نفر کشته شدند و هم در رابطه با حمله بر یک کلینیک در ولسوالی سراوزه پکتیکا بیان داشت. شورش های طالبان در ایام قبل و هم بعد از انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان به اوجش رسیده است. سام ظریفی، مدیر بخش آسیا پاسیفیک امنستی انترنشنال می گوید در حالی که نتایج انتخابات تا حال معلوم نیست، میلیون ها افغان با خطر و ناامنی روبرواند و مردم نسبت به هر وقت دیگر با تهدیدات جدی امنیتی مواجه می باشند. به گفته ظریفی، گروه‌های ضد دولتی در افغانستان به شمول طالبان به طور سیستماتیک مردم ملکی را که خواهان تغییر زندگی خیش توسط ورق‌های آرامی باشند، هدف حملات قرار می‌دهند. به گفته امنستی اینترنشنال، دولت افغانستان و حامیان بین المللی آن برای حفاظت مردم ملکی در زمان انتخابات تلاش نمودند، ولی آنها باید حاکمیت قانون را در نظر گرفته و تخطی هایی را که از حقوق بشر در افغانستان صورت می گیرد مورد تحقیق قرار داده و مرتکبین را مجازات کنند. در حمله بر یک کلینیک صحی در ولسوالی سراوزه پکتیکا دیروز 12 طالب و یک سرباز آمریکایی کشته شدند. حمله زمان صورت گرفت که طالبان برای معالجه یک زخمیشان به این کلینیک آمده بودند. امنستی اینترنشنال از ناتو خواسته است تحقیقات را در زمینه انجام دهد تا دیده شود که تخطی از قوانین بشری صورت گرفته است یا خیر. به گفته ظریفی، اگر طالبان برای معالجه به این کلینیک رو آورده بودند، ناتو حق نداشت که بر این کلینیک حمله کند، حتی اگر مردم ملکی هم در آنجا نمی بودند.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. ساعت 7:46 به وقت کابل است. و حالا هم توجه کنید به سرخط مهمترین خبرها و گزارش ها. مقامات ارشد آمریکایی میگویند مطمئن هستند که افغانستان نهادهای مناسبی دارد که اتهامات درباره احتمال تقلب در انتخابات را مورد بررسی قرار دهند. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش می‌دهد که ریچارد هولبروک نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان یک روز بعد از انتخابات با رئیس جمهور کرزی دیدار داشته و الفاظ جدی را رد و بدل کرده است. بعد از بالا حمله تروریستی خونین در ولایت قندهار، مقامات وزارت امور داخلی افغانستان می‌گویند کار بالای پلان امنیتی در این ولایت آغاز شده است. سازمان عفو بین الملل می‌گوید مردم افغانستان در حال حاضر نسبت به هر وقت دیگر با تهدیدهای جدی امنیتی روبرواند. مقامات وزارت معارف افغانستان تلاش‌هایی را جهت رسیدگی به مشکلات موجود در بخش مکاتب خصوصی روی دست گرفتند. در نتیجه یک حمله انتحاری در منطقه سرحدی تورخم، 18 تن از اساکر پاکستانی کشته شدند. انترپول یعنی پلیس بین المللی دستور بازداشت حافظ محمد سعید، بنیانگذار لشکر طیبه را صادر کرده است. و صدر اعظم آلمان هشدار داده که اگر ایران به مذاکرات روی مسائل هسته‌ای‌اش حاضر نشود، شاید با تحریم‌های تازه روبرو شود. یادآور میشم که در ادامه این مجله خبری نگاهی به مطالب چاپ شده در برخی از مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان داریم. از شما دعوت میکنم که با ما باشین. مقامات وزارت معارف افغانستان میگویند که تلاش میکنند تا مشکلات موجود در بخش مکاتب خصوصی، از جمله بلند بودن فیس و عدم تطبیق نصاب واحد تعلیمی در این مکاتب را حل کنند. از مدت هاست که شکایات در این زمینه وجود داشته و گفته میشود که در مکاتب خصوصی نصاب واحد تعلیمی تطبیق نمیشود و فیس این مکاتب نیز بلند است. سید فریدون ابراهیمی خبرنگار رادیو آزادی جزئیات بیشتر را در مورد از کابل گزارش میدهد.
رئیس نشرات و اطلاعات وزارت معارف افغانستان گفت که عنقریب توافقنامه جهت تطبیق نصاب واحد تعلیمی با مسئولان مکاتب خصوصی امضا می شود. محمد آصف ننگ بر روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر در برخی مکاتب خصوصی نصاب تعلیمی قبول شده وزارت معارف تطبیق نمی شود.
ما کتاب که در مکاتب هست در معارف می خواهیم ای توحید شود، رابطه ما تنگاتنگ شود و ما برای مکاتب خصوصی وعده دادیم که تمامی کتاب‌های مورد ضرورت نصاب افغانستان تا جایی که وا تطبیق میکنن او را از وزارت معارف تأمین میکنن برش به اساس مقرره و به اساس یک موافقتنامه‌ای که انشالله اجرا خواهد شد.
آقای ننگ در ادامه گفت که بر روزهای چهارشنبه و پنجشنبه وزارت معارف افغانستان با مسئولان مکاتب خصوصی دیدار داشت و دیان همچنان از مسئولان مکاتب خصوصی خواسته شد که فیس تعلیم در این مکاتب را تا حد امکان نازل سازند. رئیس نشرات و اطلاعات وزارت معارف همچنان گفت در این نشست تفاهم صورت گرفت که باید نصاب واحد تعلیمی در مکاتب خصوصی تدریس شود. طی سالهای گذشته فعالیت مکاتب خصوصی در شهر کابل و برخی ولایت کشور افزایش یافته است. در این حال شکایت هایی وجود دارد که در این مکاتب نصاب واحد تعلیمی تدریس نمی شود و فیس گزافه از شاگردان اخذ می گردد. اما مسئولان مکاتب خصوصی می گویند که آنان فعالیت هایشان را مطابق طرز العمل وزارت معارف عیار کردند. سید فریدون ابراهیمی، رادیو آزادی، کابل.
مجله خبری رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. از همراهیتان تا این دقایق تشکر. و حالا در منطقه و جهان، شام روز پنجشنبه در حالی که همه برای افطار آمادگی می گرفتند، یک انتحار کننده داخل پوسته پلیس پاکستان در منطقه سرحدی تورخم شد. وی با انفجار دادن در داخل این پوسته تقریبا 18 تن از سربازان پلیس را کشت و بیش از 20 تن دیگر را مجروح ساخت. خبرنگار رادیو آزادی جزئیات در مورد را از پاکستان گزارش می دهد.
حوالی شام روز پنجشنبه در مرز مشترک بین افغانستان و پاکستان در بازار تورخم نیروهای ملیشه پاکستانی که به نام خاصدار نیز مسما می باشند برای روز افطاری آمادگی داشتند که یک پسر نوجوان بوتل پیپسی را به دست در بین آنان داخل گردیده و خود را منفجر ساخته است. در ارتباط این حادثه محبوب شاه آفریدی، خبرنگار مستقل از لندی کوتل خیبر، به رادیو آزادی چنین معلومات داد.
در خیبر جنسی در افغانستان سره بارډر تورخم کې
بالای سرحد مشترک بین افغانستان و پاکستان این حمله انتحاری صورت گرفت که منجر به کشته شدن 18 تن و مجروح شدن 22 تن دیگر گردید است. در نتیجه این حمله دفتر علاقه‌دار تورخم و منازل همجوار آن به طور مکمل تخریب گردیدند. مسئولیت این حمله انتحاری را یک گروه جدید طالبان به نام لشکر عبدالله عزام به عهده گرفته است. سخنگوی این گروه در یک تماس تلفنی به رسانه‌های پاکستانی گفته است که این حمله انتحاری توسط یک عضو گروه آنان صورت گرفته است. مسئول سیاسی حکومت پاکستان در منطقه خیبر طارق حیات در ارتباط حادثه چنین گفت: در عقب این حادثه ما دست‌های خارجی را می‌بینیم. مردم ناپاک ما نیز در آن دست دارند. این حمله را کسانی انجام دادند که 6 ماه قبل در یک مسجد در خیبر نیز همچون حمله انتحاری را انجام دادند. مسئول سیاسی حکومت پاکستان در منطقه خیبر طارق حیات می‌گوید این نوع حملات بالای سرحد تورخم به خاطر مسدود نمودن راه تجارتی صورت می‌گیرد. با گفته طارق حیات، دشمنان هرگز موفق نخواهند شد که این شاهرای بین المللی را مسدود نمایند.
از کشته و زخمی شدن ده ها تن از عساکر پلیس پاکستان در نتیجه یک حمله انتحاری در منطقه سرحدی تورخم شنیدید. بر اساس یک خبر دیگر مرتبط با پاکستان، انترپول یعنی پلیس بین المللی دستور بازداشت حافظ محمد سعید، بنیانگذار لشکر طیبه را صادر کرده است. وی از جمله 38 نفر است که از سوی هند بعد دست داشتن در حملات تروریستی پارسال در شهر ممبئی متهم هستند. فشرده گزارش رویترز در مورد را سید سمیع عباس پیشکش میکند.
اداره پلیس بین المللی یا انترپول به مامورین خود دستور داده است حافظ محمد سعید را که به دست داشتن در حملات تروریستی شهر ممبئی هندوستان متهم است دستگیر نمایند. مؤسس سازمان لشکر طیبه پاکستان حافظ محمد سعید، طراح اساسی حملات تروریستی سال گذشته در شهر ممبئی هندوستان شناخته شده است. در این حملات 166 نفر کشته شدند. بعد از حملات ممبئی، شورای امنیت سازمان ملل متحد گروه حافظ محمد سعید را یکی از گروه های حامی سازمان تروریستی القاعده خواند و پاکستان هم او را دستگیر نمود. بعداً در ماه جون یک محکمه پاکستان اعلان کرد که به دلیل نبود اسناد کافی علیه حافظ محمد سعید او را آزاد کرده است. ولی به زودی استر محکمه پاکستان دوباره حکم بازداشت او را صادر کرد. هندوستان پافشاری میکند که پاکستان باید حافظ محمد سعید و یک تعداد دیگر اعضای لشکر طیبه را دستگیر کند، اما اسلام آباد میگوید نمیتواند بدون شواهد و اسناد این افراد را بازداشت نماید. وزیر خارجه هند کرشنا میگوید در مورد حافظ محمد سعید چندین بار با پاکستان اسناد ارائه کرده است، اما آنها این اسناد را رد کردند. پلیس بین المللی میگوید برای بازداشت حافظ محمد سعید در سطح جهانی کدام حکم صادر نشده، بلکه دستور فعلی به اساس خواهش یک کشور صورت گرفته که برای پیدا کردن هویت و پناهگاه یک متهم سعی می کند. وزیر خارجه هند کرشنا می گوید جامعه جهانی باید به پلیس بین المللی در مورد بازداشت حافظ محمد سعید یادداشت رسمی بفرستد. و می افزاید کشورش فشار خود را بر پاکستان ادامه خواهد داد تا فعالیت تروریستان محدود شود.
شنیدید که انترپول دستور بازداشت حافظ محمد سعید بنیانگذار لشکر طیبه را صادر کرده است و حالا سایر تحولات در منطقه و جهان. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان هشدار داده است که اگر ایران به مذاکرات روی مسائل هسته‌ای‌اش حاضر نشود، شاید با تحریم‌های تازه روبرو گردد. مرکل در یک کنفرانس خبری با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفت که در ماه سپتامبر تصمیم قطعی در این مورد روشن خواهد شد. او به نحو اشاره به ضرب الاجل باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا برای ایران داشت که گفته بود باید تا ماه سپتامبر به درخواست‌ها روی مذاکرات هسته‌ای پاسخ بدهد. در این دیدار صدر اعظم اسرائیل و آلمان بنیامین نتانیاهو خواهان تحریم‌های جدی علیه ایران شد تا این کشور برنامه هسته‌ای‌اش را متوقف سازد. قرار است مراسم به خاک سپاری یک رهبر شیعه در عراق امروز انجام شود. جسد عبدالعزیز الحکیم که به روز چهارشنبه در تهران درگذشت، امروز به شهر شیعه نشین نجف منتقل می شود. انتظار می رود مراسم به خاک سپاری وی با راهپیمایی بزرگ از بغداد آغاز و با توقف در چند شهر جنوبی عراق ادامه یابد. هزاران تن از ایرانیان به روز پنجشنبه به شمول وزیر خارجه آن کشور در مراسمی که به مناسبت درگذشت الحکیم برپا شده بود شرکت کردند. عبدالعزیز الحکیم تقریبا 20 سال را در تبعید در ایران به سر برد. او یکی از بزرگترین حزب سیاسی مسلمانان شیعه مذهب یعنی شورای عالی اسلامی عراق را رهبری می کرد. میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهور گرجستان وزیر دفاع آن کشور را برکنار کرده و میگوید که از آمادگی های نظامی و جنگی در آن کشور راضی نبوده است. ساکاشویلی در اجلاس شورای امنیت ملی آن کشور گفت که با وجود بعض پیشرفت ها او از آمادگی های اردو به خاطر قناعت همه جانبه در برابر متجاوزین به صورت کامل راضی نیست. اکنون به جای دیوید سخارلو لادزی یکی از معینان 28 سالش باخو آخالیا در مقام وزیر دفاع گرجستان تعیین شده است. سخارلو لادزی پس از جنگ پارسال میان روسیه و گرجستان در ماه دسامبر به حیث وزیر دفاع گرجستان تعیین شده بود. و میزان بیکاری در ژاپن به بلندترین سطح خود رسیده است. حکومت ژاپن میگوید که در ماه جولای 5.7% مردم کشوری که دومین قدرت اقتصادی جهان به شمار می رود بیکار شدند. پس از جنگ دوم جهانی این بالاترین میزان بیکاری در ژاپن به شمار می رود که تأثیرات زیاد را بالای کارگران و تجاران کشور داشته است. از همراهیتان تا این لحظات تشکر و حالا در پایان خبرها و گزارش‌ها از افغانستان منطقه و جهان نگاهی داریم به برخی از مطالب چاپ شده در مطبوعات معتبر غربی در مطلب از سید سمع عباس.
روزنامه حریت در شماره اخیر خود مطلب تحلیلی دارد تحت عنوان چگونه می توان در انتخابات افغانستان آرامی را ایجاد کرد که در بخشان می نویسد آینده افغانستان و همراه با آن امنیت جهانی اکنون هر روز با اعلان قدم به قدم شمار شعارا در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تعیین می شود. اما این پروسه مهم و سرنوشت ساز اکنون با ادعاهای بیشمار در مورد تقلب کاری در آن زیر سایه قرار گرفته است. ناظران بین المللی می گویند در این انتخابات کمتر از 50% افراد واجد رای اشتراک نمودند، در حالی که در انتخابات 5 سال قبل این تعداد 70% بود. کمیسیون انتخابات افغانستان در هفته های آینده دقیق خواهد فهمید که خالیگاه ها و تقلب کاری ها در انتخابات تا چه حد بوده است و باید تصمیم نهایی خود را بگیرد. بنوشته روزنامه برای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان 3 راه وجود دارد که افغانستان را از کشمکش های بعد از انتخابات نجات بدهد. اول برگزاری انتخابات دیگر که این عمل با در نظر داشت خشونت روزافزون در افغانستان شاید پرمصرف و خطرناک باشد. دوم برگزاری دور دوم انتخابات بین 2 کاندید پیشقدم که در قانون انتخابات این کشور هم مجاز می باشد. و سوم اینکه جامعه جهانی می تواند با سرعت داخل اقدام شود و به اداره انتخابی جدید کمک کند که یک حکومت وحدت ملی را تشکیل بدهد که در آن کاندیدان ریاست جمهوری و دیگر افراد مؤثر جامعه همه متحدانه برای جلوگیری از بحران سیاسی دست به کار شوند. روزنامه می افزاید هرچند تمام این پیشنهادات تولید یک دموکراسی نارسمی باشند، اما می توانند در پروسه مصالحه ملی کمک کنند و از سقوط دوباره افغانستان به جنگ داخلی جلوگیری نمایند. روزنامه فاینانشال تایمز هم در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان غرب با هیجان انتظار اعلان نتایج نهایی انتخابات افغانستان است که در بخش آن می نویسد مقابله بین رئیس جمهور کرزی و دکتر عبدالله در مورد نتایج انتخابات ممکن است افغانستان را به یک بحران سیاسی دیگر بکشاند
که این عمل دستاوردهای محدود استراتژی رئیس جمهور اوباما را در افغانستان به عقب خواهد برد. به نوشته روزنامه فعلا رئیس جمهور کرزی پیش قدم است، اما ادعاهای تقلبکاری هم زیاد می باشد و تحت چنین شرایط اگر حامد کرزی با همه این ماجراها رئیس جمهور اعلان شود، مشروعیت حکومت وی به سوال روبرو خواهد شد. در این حالت جهان غرب به شمول اداره رئیس جمهور اوباما مجبور خواهند بود با یک حکومت همکاری کنند که مشروعیت ندارد. به نوشته روزنامه کار با یک حکومتی که جنگ سالاران در آن دست بالایی دارند و متهمین به قاچاق مواد مخدر در کادرهای مهم آن کار میکنند، این امید رئیس جمهور اوباما را که میخواهد مخالفین مسلح را از حمایت مردم عام افغانستان محروم بسازد به یأس تبدیل خواهد کرد.
صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. از امروحی تان در این مجله خبری با من و همکارانم تشکر. حالا ساعت 8 صبح وقت کابل است و